السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې او نن تاسو تکرار اوري پر کانګو تبې خبرې شوې دي. کانګو یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د سارویو نه انسانانو ته انتقالیږي. متخصص ډاکټران د بحث سره بلل شوي خبرې پېښوي. خې سپارښتنې لري هیله ده چې دا بحث در سره واوري کوم نو اورېدلی خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډه د بشري حقونو په چارو کې د دغه سازمان د لوی کمشنر ولکر ترک په خبرو پیلېږي. ترک به دغې غونډې ته چې نن دوشنبه پیلېږي غړو هیوادونو ته معلومات ورکړي چې په نړۍ کې د بشري وضعیت راپورونه څه ډول دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او له ښځو او نجونو سره د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د یوې کاري ډلې مشره دوروتي استرا د غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. بینټ تیره اونۍ د افغانستان بشري په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي دغه هیواد کې ښځې په سیستماتیک ډول له عمومي صحنې څنډې ته کیږي. د طالبانو حکومت بیا د هغه دا راپور یو اړخیز او له واقعیته لرې بللی دی. د پاکستان په قومي اسمبله کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړی دی. د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویلي دوی موټر کې روان و چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو علي وزیر کوزا او لزان سره یې پوځي کلا ته یووړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ او مخکښ ادریس پښتین هم پر ټویټر لیکلي چې علي وزیر هغه مهال نیول شوی چې د قومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان و. پر علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابو پر غړو تازه تور پورې شوی چې خپل ویناو کې د امنیتي ادارو په ضد د کرکې پارولو هڅه کړې ده. علي وزیر همدې ته ورته تورونو باندې نږدې 2 کاله زندانی او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د غالي د کاته پیکینګ ته د کاغلی بلینکن د 2 ورځنی کمساری او محوري سفر په پای کې شوې دي. د چین دولتي رسنیو ویلي د دغه لیدو کتو هدف دا دی څو ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ لانجې په شخړه وانوړي. دا له 2013 کال وروسته چین ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. بلینکن چین ته د سفر په ترڅ کې د هغې هیواد د بهرني سیاست لوی ولور پولي چارواکي او دغه راز بهرنیو چارو وزیر او نورو مسؤلانو سره کتلې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو پرون یک شنبه ویلي روسیې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پاوز تر لنمهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جون میاشتې پر شپږمه د اوکراین د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته اکمالات لارې وتړل شوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دنیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خبرو ته دوام ورکړي. شمالي کوریا وایي تیره میاشتې د یو پوځي ساتلایت ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هیواد دولتي اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کړې دي غونډه کې چې د جمعې او یکشنبې ورځې ترمنځ جوړه شوې وه راپورته شوه. ویل شوي پر هغو کسانو سخت انتقاد شوی چې د ساتلایت د توغولو مسؤلیت لري. هغه توغندی چې د شمالي کوریا اکتشافي ساتلایت یې لیږداوه د مې میاشتې پر 1 دېرشمه یې توغول ناکام شول. او د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلاديش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په دغه نوملړ کې د 9 لوبغاړو نمونه شامل دي چې 19 اصلي لوبغاړي او 10 احتیاطي دي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه لرونکو لوبغاړو ترڅنګ د ځینو نوې څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمېر نورو نمونه شامل دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. کانګو یو ډول وژن کې انتانی ناروغي د چیل سارویو د ویکنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. په افغانستان کې تازه د دغه تبې د سبان د سلو مثبت پیښو خبر ورکړل شوی دی او د عام روغتیا وزارت ویلي و کسان ترې مړه شوي هم دي. کانګو څنګه رامنځته کیږي؟ د لوی اختر په شپو ورځو کې چې قرباني کیږي د کانګو د لیږد خطر زیاتیږي، څنګه په اسانه لارو ځان ترې وژغورو؟ د کانګو د درملنې لارې چارې او افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې اوس په همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. له نیکه مرغه نن موږ دوه میلمانه لرو په دې خبرونه کې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری. ډاکټر صاحب عمری به وروسته استډیو ته وصل شي. اوس ډاکټر صاحب ویاړ خپرونې ته وصل شوی دی. اوریدونکو، دې خپرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو هم اړیکه ورته ونیسئ. د استډیو شمیرې درته اعلانوم: 00 420 122 0401. په همدې شمیره کې زموږ واتساپ هم دی. که تاسو انټرنیټ لرئ، انټرنیټ مسم وي، واتساپ ته اړیکه ونیسئ. بیا درته دا شمیره وایم: 00 420 122 0401. بل نړیواله شمیره ده: 00 420 122 0401. موږ همدا موضوع پر خپل پښتو فیسبوک پانه هم پوسټ کړی ده. هلته هم ځینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې راته پریخي. وروسته به د خبرونې په تراس کې مطرح کو. ډاکټر صاحب ویاړ، ستړي مشي، راځي په بلدین وکړو چې کانګو څه ده. ولې دغه موضوع په د تیرو څو کلونو کې خصوصا کله چې د قربانۍ اختر را نږدې کیږي د ژبو او خلو سر ته راځي؟
السلام علیکم. لیدین صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، یاد ناروغۍ تقریبا مخکې د لومبنۍ پیښه د یاد ناروغۍ په 1944 کال کې په کریمیا هېواد کې رامنځته شول. راغې نه وروسته نو دا ناروغي مخ په سرایت و سرایت و تر اخره نه پیښه. بیا هغې نه وروسته کله چې ناروغي تشخیص شوله په 1969 کال په کانګو هېواد کې رامنځته شوله. نو په دې خاطر یاد ناروغۍ ته همدا نوم د نوم څخه موږ او تاسو ته معلومېږي چې کریمن کانګو هیموراجیک فیور، کوم چې مطلب اول په کریمیا هېواد کې رامنځته شو او تشخیص یې بیا په کانګو هېواد کې رامنځته شو. مختلف اندازه وینه لرونکي تبې، مختلف شکل باندې وینه لرونکي تبې سر به ورکوي. او چون تاسو ناروغۍ د سرایت په حق لویلې، په خوا دا عموما دا ناروغۍ په هغه هېوادونو کې رامنځته کیږي چې هغه هېوادونه مثلا د افغانستان په شان وضعیت، لکه پخوا افریقایي هېوادونو کې اوس عموما دا د مالونو انتقال کیږي. نو په دې شکل باندې دا معلومه سره یاد ناروغي آسیایي هیوادونو او بعض نور هیوادونو ته عام خپره شوه. نو نوموړې ناروغي مختلف شکلونه لري او مختلف شکل باندې انتقال یې هم رامنځته کیږي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نوموړې ناروغي د ممتنې کنې په واسطه لومبی ځل څخه د کنې څخه حیوان ته او بیا کولی شي د حیوان څخه نور حیواناتو ته، اهلي او غیر اهلي حیوانات ته، د حیوانات څخه انسانانو ته، د انسانانو څخه حتی نور انسانانو ته. هغه ډاکټر صاحبان چې په داخل روغتون کې وي هغو که هم چېرته هغه کوم چې د هېڅ شرایط وي هغه عملي نه کړي، نو امکان لري چې د داخل د روغتون پرسنل هم پرې اخته شي. نو چون یاد ناروغي چې لومبه اوس هم د یاد ناروغۍ په هکله کوم خاص وسیع تدابیر نه ده موجود، خو بیا هم بعضې وقایع تدابیر رامنځته شوي دي په ټولو هېوادونو کې. خوشبختانه زموږ په وطن کې هم متعمه پوهاوی ډېر زیات شوی دی او نور هم اړتیا ده چې باید عامه پوهاوی وشي. نو د یاد ناروغۍ د انتقال د مخنیوي لپاره یوازنی شی چې باید انتقال مخنیوی کړي عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په دې شکل سره وشي که چېرې موږ شکمن کیږو د یو حیوان د اخته کېدلو په اړه چې یو حیوان ته اخته شوی، نو باید حیوان ایزولیټ شي، یعنی مطلب یو ساحه کې تر یو وخت پورې، معین وخت پورې هغه حیوان وساتل شي چې د هغې افرازات نورو خلکو ته انتقال نه شي، یا د هغې حیوان څخه نورې کنې منتن نه شي چې هغه کنې بیا په نورو حیواناتو باندې کینی او حیوانات اخته کوي، یا هغه کنې یا مطلب نور انسانان وچي چې انسانان اخته کوي. او که چېرې موږ او تاسو کوم انسان په خدای نخواسته کوم انسان پرې اخته شي، نو بیا باید هغه انسان هم یو په ځانګړي کوټه یا ځانګړي ځای کې تداوی لاندې ونیول شي ترڅو د هغې د افرازاتو په واسطه نور انسانان اخته نه شي، یا د هغې د افرازاتو په واسطه بعضې لوښي ممتن نه شي او هغه لوښي نور کسان استفاده نه کړي. نو په دې شکل باندې ناروغۍ د سرایت مخنیوی کیږي. او نوموړې ناروغۍ مختلف شکل کلینیک ورکوي لوزین صاحب، لکه مطلب حتی تر عمومي د بدن د حرکات نه نیول او د زمي سیستم او ټول سیستمونو کې مختلف شکل ناروغي ورکوي، لکه انسان خستګي احساس کوي، ځان دردونه احساس کوي، عضلات او دردونه او شخي او مختلف د تمخ یو ټولن سره د هغه انسان هغه مینه کمیږي او ډېر خستګي احساس کوي. په داخل د بدن کې دردونه او ته احساس کوي، د عضلات او دردونه په داخل کولمو کې دردونه احساس کیږي، د دیگر غټواله بعضی حالت کې رامنځته کیږي، عموما د ناروغ کېدای شي یا د ناروغۍ تر یو وخت څخه ډېر وخت پاتې شي، نو کېدای شي د وینې سرې حجرات تر حملې لاندې راولي او مختلف اندازه کې وینه بهېدنه لامل شي د لوګین سره.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، تاسو ډېره ښه دغه ناروغي تشریح کړله، هغه تاریخچې ته مو هم اشاره وکړه. په افغانستان کې ډاکټر صاحب پخوا دغه د کانګو تبه نه وه یا کوا یا د دلنه بیلابیل نور نمونه ورته اخیستل کېدل، اما په دې وروستیو کلونو کې دغه موضوع ډېره یادېږي. څه فکر کوئ پخوا تشخیص نه وو او کنه رښتیا هم دغه تبه کانګو په افغانستان کې پخوا دومره نه وه، د اندېښنې وړ موضوع دومره نه وه، اما اوس ورته هر کال تدابیر حتی نیول کېږي. مثلا دغه نن هم موږ راپور لرو چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا مسؤلانو په کابل کې د کانګو په وړاندې مبارزه یا تدابیر پیل کړي دي او وایي چې هڅه کوي چې د کانګو د خپرېدو مخه ونیسي.
ناروغي کلوین سره په خام موجوده وه، خو دوه درې شیان چې د ناروغۍ د سرایت زیاتوالي لامل کېږي. یو عموما په خام موږ تاسو د ډېر پوهاوی د ناروغۍ په باره کې د خصوصاً افغانستان کې نو او اوس تاسو کلونه کېږي وزارت صحت عامه او زموږ ډاکټر صاحبان مختلفو ځایونو کې د دې په باره کې معلوماتونه ریسرچونه وشو. داغه نمک کې بعد اخر داغه نرس راخلق کړي معنی وته وانیدل چې مطلب خو راشي چې دا ناروغي د زمونږ په هیواد کې هم شته. او دا ناروغي د راپېر کېدل یو ولادت لودین صاحب زما په نظر دا چې تاسو خصوصا د ډاکټر شو اورو کې د مختلفو هیوادونو نه دلته د حیواناتو انتقال کې یا حیواناتو لپاره د سکرینینګ نه کیږي، نو چې سکرینینګ نه کیږي هغه حیوانات چې دلته راځي زمونږ تاسو په ټولنه کې چې کوم قاتل حیوانات دي، نو مطلب پور کې څړې غواګانې بزیدا ساتي، نو داغه څخه انتقال زمونږ استاد د کور ساتل شو حیوانات او د دې څخه د انسانانو ته مختلف ټولنه کې د یو عامل دا چې مختلف حیواني څخه د حیوانات انتقال زیات شوی دی.
ښه، یعنی په اختر کې د لپاره چې له نورو هیوادونو نه افغانستان ته څاروي واردېږي نو دغه ویره زیاتېږي. یو شمېر اوریدونکو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې تبصرې کړي وایي دا د بهرنیانو او تر ډېره د نورو کسانو د سیسی دی غواړي چې خلک له قربانیو نزله توري کی. نو دغه زموږ اوریدونکو کله ناکله د رسنیو په خبرو باندې باور نه کوي، خو د ډاکټر صاحبانو سپارښتنه بیا ورته د منلو وړ وي، ځکه چې تاسو هغه موضوع معمولا علمي لحاظ طبي لحاظ بحث کوي او دوی کله ناکله د رسنیو په دغه راپورونو باندې نیوکه کوي. دانن هم چې موږ دغه موضوع پوسټ کړی ده ځینو کسانو همدا لیکلي چې هیڅ خبره نشته، ناروغي نشته، فقط دغه د ځینو کسانو د سیسی دي چې غواړي له قرباني نه خلک زړه توري کی. له طبي پلوه ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو ته چې دا چې خوش باور دي او په دغه مسلو باندې باور نه کوي، له طبي پلوه معلومات کم دي، دوی ته څه وایي تاسو؟
دین صاحب متاسفانه خصوصا زمونږ افغانان خدا خو لري کله چې اول د کووډ امرامان څه شو همدو زمونږ استاد کېوادوالو په دې فکر چې دا نړیوال یو د کیسه ده. بیرې سره هغه نه ثبوت ورسېږي چې څنګه مړینه ورکړه، الله څومره خلک پرې اخته شو، څومره خلک اوس هم په ماګ ناروغي باندې اوس هم شته. نو کانګو ناروغي هم داسې ناروغي ده چې دا مختلف شکل وینر لرونکي څه به پیدا کوي، خصوصا کومه استاد چې د کابل امتحاني روغتون څخه مراجعه وکړي یا د ننګرهار د امتحاني روغتون څخه مراجعه کوي، یاد روغتونونو کې اوس هم مثبت مریضان چې کانګو باندې اخته شوي، حتی د حیوانات د کنټاکټ تاریخچه هم لري او اوس پر اخته دي ډېر مړینې ورکړلې. خصوصا زمونږ حتی زمونږ طبي پرسونل پکې چې دا څوره زمخ کې ما هم راپور تاسو لرزه دغه زابل کې زمونږ زابل ولایت کې هم څو تبر سلطان ډاکټر صاحبان خو یاد ناروغي باندې اخته شو، فکر کوم یو ځوان خو ژوند هم د لاسه ورکړ. زمونږ د ننګرهار د ټیپ پونځي ماسلین د ابل کال پر اخته شو، نو هغه یو کس په کابل کې پامتانی روغتون کې بستر او تلویر وخیم حالات ته تلو او بیا خدای پر رحم وکړ هغه حالات نه راووت. نو دا مونږ تاسو د دې راډیو وګڼو، نو دا به مونږ ټولنه د پاره ډیر یو بد زیر ولري ته خصوصا د اخر شپه ورځو کې.
بله کور ودان اوریدونکو په دې لچ تاسو اوس دغه د ډاکټر صاحب خبرو باندې قناعت کړی وی او کم تر کم احتیاطي تدابیر ونیسو، فکر کوم دغه ویروس دومره ډیر پراخ تیت نه دی لکه کووید یا نور، اما هر حال باندې کې چیرته نظافت مراعات سي ورسره به ډاکټر صاحب ورته اشاره هم وکړي چې کوم وقایوي تدابیر نیولای سو. ډاکټر صاحب راځي مخکې دې چې وقایوي تدابیر ته ورشو، ورسره را سره د انتانی ناروغي متخصص هم ملمکیږي، لغنه به بیا په دې بحث ورسره وکړي چې څنګه مخنیوي کیږي، پیښې څومره دي، دغه کوم څاروي چې په دغه کانګو باندې اختوي کوم ډول نخي نخاني لري، مثلا په ظاهره کې د څاروي کوم ډول نخي نخاني یا سمټمونه وي چې سړی پوسی یا شک وکړي لږ تر لږه چې ممکن دغه څاروي ناروغ وي یا کانګو نیولې وي؟
ګوجن صاحب دا عموما د سرویو د اخته کېدلو حتی د زمونږ او ستاسو د انسانان اخته کېدلو سرویو اخته کېدلو تقریبا کلینیک سره ورته ده. سروې هم چیرې په یاد ناروغۍ باندې اخته شي هغه هم داسې خستګي وي، خصوصا کله چې مونږ سروې ته خوراک دود خوراک سره به بې علاقې ښایي سروي به سستی کوي، مطلب ټول ورځ به پراته وي، د پراتو مختلف شکله باندې کېدای شي د خولې او د پوزې د لارې څخه بعضې لواب افرازات موجود وي. حتی په بعضې حالاتو کې لیکل شوي چې کېدای شي د سرویو هم که چیرې یاد سرویو کې وخت ډېر ناروغ حتی تر دیارلسمې څوارلسمې ورځې پورې ناروغۍ اوږده شي، نو سرویو کې هم امکان لري چې خونریزۍ لامل شي. مثلا د سرویو کې هم د موادو غایطه د لارې د وینې قطرات موجود وي، یا فرض د یورین د لارې یا د څه درار د لارې هم کېدای شي د وینې قطرات موجود وي. نو سروي به عموما علاقه د محیط سره ډېر زیاته کمیږي، خوراک به نه کوي، تنفسي سیستم یې پرازاد به بغیر د کنټروله روان وي، او داسې نور داسې عمومي خستګي غوندې احساس کېږي. سروي سړی هغه بعض خلکو چې کوم سروي ساتلي نو دروغو ناروغو درک یې کولی شي، یوه غی کا ځان پرې غلۍ راغلی شي، نور خو دروغو ناروغو سروي درک هر چاته کېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. ورزو زموږ دایمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب ستړي مشي، تاسو هم سپارښتنه کړې وه او موږ نه مغوښتي وو چې د اختر په نږدې کېدو په کانګو باندې خبرې وکړو، دغه دنن په کانګو باندې خبرې کوو. اختر تم فکر کوم شاوخوا دوه اونۍ شاوخوا پاتې دي، تاسو څه وایئ؟ د خبرونې ته څه سپارښتنې او نظرونه لرئ؟ او زمونږ کې پښتنې هم لرئ، دوه ډاکټر صاحبان هم خدمت کړي.
اول خلود سلام، سلامونه قبول کا، سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته، او د غزمش واقعن د غزمر قرمانه انده دا په خچ اول کې د امراض ولاړ دي. خدای تعالی دې زموږ سره نه کوي، خدای تعالی دې ته خیر ورکړي. دواړو ته سلامونه وړاندې کوم، ویار صاحب ته، عمرې صاحب ته، عمرې صاحب ته په غیاب کې سلامونه وړاندې کوم. قرار دې زما سلامونه دې قبول کړي، او د بل دې اوس قبول کړي. خلود صاحب واقعن ما سپارښتنه کړې وه، اولین کس زه وم چې په ړندو سترګو ما دا سپارښتنه درته وکړه، او تاسو هم ومنل، نو ستاسو ته تشکر کوم. موږ به ستاسو په کې دوه وکړو، بله ډالۍ خو نه لرو چې در یې کړو، او تاسو موږ ته دا پروګرامونه جوړوي، موږ تر دوه تېره بل شی نه شو درکولی. رابسو کانګو ته، کانګو واقعن داسې یو مریضي ده، څه نه څه اوس خو د افغانستان خلک څه نه څه آګاهي لري، ولیکن اوس هم په لوړه کچه آګاهي نه لري. اول خو مې ستاسو د اورېدونکو څخه دا هیله ده، لکه ډاکټر صاحب محترم چې وویل چې دا لیکنې کوي پر فیسبوک باندې، پر خواله رسنیو باندې، چې دا د نړیوالو د شیشه ده. موږ ته چې هر مرض راځي دا څو تبلیغات کوو چې دا د نړیوالو د شیشه ده. غوښتنه مې د اورېدونکو څخه دا ده چې هر موضوع په سیاست مه ګډوئ، مرض او سیاست به نه سره ګډوئ. موږ اکثرا موږ خپل ځانونه سیاستمداران او سیاستدانان بولو، ولیکن په سیاست نه پوهېږو. هر وخت چې مرض مو د کور، هر وخت چې مرض خونی تراغی کور ته مراغی پتنه مو کور ته رااله، بیا نو دا مرض قبلو. د دوی سمې غوښتنه دا ده چې هر مرض دی په سیاست نه ګرځي، موږ به خله سیاست او ضرورت یو. نو رابه سوجه موضوع ته د کانګو واکان، لکه ډاکټر سم محترم چې وویل، کانګو هغه ناروغي ده چې ساری د حیوانان نه حیوانان ته، او د انسانان نه انسانان ته. زما هیله دا ده د قربانۍ ورځې د خدای تعالی د امت قربانۍ قبولي کې، هیله مې دا ده د خلکو څخه کچيري په هغه پسونو کې چې علائم د کانګو نه وي هم، باید دغه لری دی پسو یا کلمینه دی پسو یا دغه لرشنه دی پسو ډیر لری یو سي پټ کې تر څو چې نور انسانان په میکروب اخته نشي. او بل خبره دا ده، دا خو زموږ د وسه پورته خبره ده چې دلته په زرهاو په لسخاو زری پسونه راځي، غوایی راځي، وشان راځي. دا خو موږ نشو کولای، افغانستان ډیر فقیر مملکت دی، تر څو چې دا ما پیش تر پیشه دا ما نه شي. که چیرې موږ داسې متخصصین درلودی او دونه بودیجه مو درلودی چې ارب سم نه کېدلی، بیا خرچېدلی، دا خو ډیر څه کارو، ولیکن هغه نه شو کولای. خو بیا موږ باید په لچات وکړو. یو دوه پوښتنې د ډاکټر صاحب سره لرم، کیویار صاحب جواب یې، کیومری صاحب جواب یې، او بخښي ساسو وخت مدیر ونیوي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه اوس بختر اعلان وکړي د طالبانو د امارت اسلامي تر کنټرول لاندې راډیو، چې موږ د کابل په دې څلورو دروازو کې کمپین پیل کړی دوا شندو د کانګو د مرض د پکېدو لپاره. ډاکټر صاحب دغه دوا شندل څونه کفایت کوي، څونه تاثیر اچي پر دغه باندې، لکه دوی چې دا وویل کمپین پیل کړی. او دوهمه خبره دا ده، دغه مرض ولی کانګو بولی دا په دې سبب چې د کانګو په کانګو کې پیدا شو چې کانګو بولی او کدا ډاکټرانو دغه مرض نوم ورته ایښی دی
کور ودان قاری صاحب پختون ډیر ډیر مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب تاسو راځئ د قاری صاحب پختون پر پختون باندې بلک زره تام څو تاسو ته ځوابونه ورکړي بیا به نور اوریدونکو ته ورسو او بحث به ادامه ورکړو
لورین صاحب پاول قدم ته خو قاری صاحب محترم ته سلام وړاندې کوم او لاغه نور سره لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه دا ناروغي چې کله اول ځل رامنځته شو اول ځل دا ناروغي په کریمیا هیواد کې رامنځته شو نو په یو تم کال دا غن روس چې کله تشخیص کړه چې سیبان وړه کې ناروغي علت رامنځته کړه د کانګو هیواد کې د ناروغي علت څرګند شو نو په دې چې په دې رقم باندې د دوړو هیوادونو نمونه کې ذکر شوی دی کریمین کانګو هیموراجیک فیور او بل د دوا شیندل لپاره کې پښتون څه پوهیل چې دوا شیندل فائدہ زیات ده کله چې دا کوم کني چې دی یا کوم حشرات چې دی خصوصا د هغه د مړینې لامل کیږي نو چې کچيري دا یو اندازې کنټرول کې رول لري هر کله چې کني اداشن لمندل شي نو کېدل شي چې د حیوانات څخه نور هي منتن حیوانات څخه نور حیوانات په یا د ناروغي باندې اخته نشي او یا ممتن کني په انسانانو کې د ناروغي لامل نشي د زوال شیندلو اقدام چې وزارت ته وړاندې کړی ډېر ښه اقدام ده د دې کې چې په ټولو ولایتونو کې وو په خیر سره سره ورسیږي دا اختر ورځي دي چې اختر نمک کې مخکې لا پروګرامونه وزارت ته تامې په خیر سره سره ورسیږي
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان سلامات اوسئ دغه د کانګو کوم انتان چې دی یا کوم میکروب چې دی دغه لپاره کوم ډول محیط ډیر برابر وی ډاکټر صاحب او په کوم ډول حیواناتو کې یا په کوم ډول سارویو کې ځکه موږ تاسو کو د افغانستان ټولنه وګورو خلک بیلابیل ساروی ساتي مثلا میګ او پسونه چې ډیر عام دي مثلا رمی ګرځي حتی زموږ تاسو کوچی وطنوال چې دی هغه ډیر ساتي دغه راز مثلا روسه بیا په دوهم قدم کې غواوی دي یا مثلا وزې دي دغه میخ همشته د افغانستان په ختیځو سیمو کې کوم حیوان تر ډیره نظر نورو ته دغه کانګو کوربه کېدلی شي آیا همدغه میګي وزې او نور حیوانات چې واړه دي او کنه په ټوله کې هر حیوان ممکن دغه کانګو میکروب یا انتان کوربه ووسی
دین صاحب محترم د حیوانات تقریبا ټول قسمونه په یاد ناروغي باندې اخته کېدل کې د شغاګانې پسونه بزې مرغان حتی تر دې پورې خصوصا دا کوم چې کورنی حیوانات اهلي حیوانات دي دا لږ اندازه د نور حیوانات په نسبت باندې د یاد ناروغي په مقابل کې مقاوم دي مثلا په دې شکل چې یا ناروغي په مقابل کې هم خپل ژوند کېدل شي چې ژوند پر مخ یوسي او هم د نور تر ناروغي د انتشار مخنیوي کوي کنه مقاومت لري مګر بعضی حیوانات لکه شترمرغ دا د یاد ناروغي په مقابل کې مقاومت دومره نه لري نو همدا وجه ده چې خصوصا هغه حیوانات چې کور کې ساتل کیږي پسونه بزې غواګانې بابت وایي چې هر نوع حیوان په یاد ناروغي باندې اخته کېدلی شي او بعضی مقاومت لري د نورو تر انتقال لامل کیږي او بعضی بیا کمزوري هم لکه شترمرغ او بعضی نور حیوانات هغه د مرغان دا د کېدلی شي چې مطلب نورو ته د انتقال ډیر زر لامل شي
بله او ډاکټر صاحب دغه انتان چې د کانګو د هوا له ګرموالي سره هم څه ارتباط لري یعنی بعض ویروسونه داسې دي چې په سړه هوا کې فکر کوم انتقال او پراختیا زیاتېږي بعض داسې دي چې کله هوا سړه وي نو هغه میکروب یا انتان مثلا ډیر سرایت نه کوي د هوا له تودوخې یا د هوا له سړښت سره دغه د کانګو میکروب څه ډول اړیکه لري
نہ نہ دلوجن صاحب دې دارو په اړه څه څه مختلف شکل لري ترڅو روان دي زمونږ ساته ما نور بازار ولا ملکونو کې بازار سرچونه اوس هم په دې باندې روان دي خو فکر نو کوم تر اوسه پورې دا څه کتاب او مونږ ته ثبوت نه درته خصوصا هر کله چې زمونږ سره دا څه پیښه هم تب شوې دي چې جمع دي وي او مثلا یو قصاب په یاد ناروغي باندې اخته شوې دي جمع دي وي مثلا کسان چې په کور کې ډېر حیوانات ساتي زمونږ استاد دا کوچان ورونه چې ډېر حیوانات ساتي هغه په ناروغي باندې اخته شوی وړه کې خلک چې قصابان کوي یا قربانان کوي په دې شکل دا شی وړه کې زیاتیږي چې وړه کې د لوی اختر ده او لوی اختر کې خصوصا په اسلامي هیوادونو کې هر کور کې قربانۍ نن کې هم دا حیوانات غوښي خلک ټول شي تقسیموي نو ځکه د ناروغي سرایت په دې موسم کې لږ وي مګر هم پیښې هم په ژمي کې شته هم په اوړي کې شته هم په پسرلي کې شته او هم په مني کې شته یعنی هر وخت کې پیښه دراته امکان شته موږ سره په کابل کې پانتانی رو کنید دیر داشته پیش پجیمی که زمانگا و قصابان درون پیاد ناروغه بانی اختشوی پجیمی که داشته خلق خود ناروغه بانی اختشوی دیشه بیرون وقت را وڑی دا استفاره کرده یا مطلب چاور ترا لگلی دا او اغیه نروس تا ناروغه بانی اختشوی نوستا پر خاص موسمی ثبوت لاتروس دیتا نده ورسی دلیشه دا ناروغه تو حق لرامد پیدا شوی.
بله او ډاکټر صاحب تر اوسه د واکسین په برخه کې هم فکر کوي چې پرمختګ نشته، یعنی د کانګو واکسین تر اوسه موجود دی په نور نړۍ کې یا په آسیا؟
واکسین په بعضي هیوادونو کې لکه ډېرو کم افریقایي هیوادونو کې د مونږ ورته دلته په نړۍ اصطلاح کې موږک وایو، د موږک د دماغ څخه یې بعضې واکسین جوړ کړي دي په هغه ډېر کم او په ډېرو کمو هیوادونو کې په افریقایي هیوادونو کې دغه شوي فکر نه کوم چې سل فیصده ثبوت شوي هم نه دي او نه ډبلیو ایچ او دا کنفارم کړي دي چې دا د ناروغۍ په تداوي کې رول ولري، خو بیا هم په بعض افریقایي هیوادونو کې استعمالیږي. نو زمونږ استاس وطن ته خو لا تر اوسه نه دي راغلي، خو بعضې انټي وایرل دواګانې یا د وایرس ضد دواګانې اوس په بابت اپروو کړي دي چې بعض دواګانې دي چې یاد وایرس په کنټرول کې رول لري، خصوصا د وایرس ضد بعض دواګانې دي. هغه بیا په هماغه د دوسته په کتو سره ډاکټر صاحبان په شبقانو کې تداول کې مریضانو ته ورکوي، نو هغه یو څه ناته ثبوت ته رسېدل ده چې ناروغۍ په کنټرول کې رول لري.
بله ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. وحدت ویار له تاسو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. ډاکټر صاحب دا چې تاسو هم په روغتون کې یې او نوکری یې تاسو ته نور مزاحمت نه کوو. زموږ د خبرونه بل میلمه د انتانی ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب عمری ستړي مشي، تر اوسه موږ سره د داخله ناروغیو متخصص ملګری وو، اما اوس تاسو راغلی مننه کوو له تاسو نه. تاسو بیخي همدې د انتانی ناروغیو په روغتون کې فکر کوم کار کوي او د ناروغانو شمیر هم درته معلوم دی. په دې وروستیو کې داسې ویل کیږي چې په انتانی روغتون کې د هغو ناروغانو شمیر زیات شوی چې کانګو ته بلري، د راپورونه څومره په واقعیت ولاړ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه لودین صاحب، زه هم خپل نیکلی پرزوینې لومړی تاسو ته او د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو او ډېر معزز او محترم خویندو وروڼو ته وړاندې کوم په دې لونه چې ټول روغ او جوړ اوسي او رابه شو دوی ته چې رښتیا هم د کانګو یا په عوام اصطلاح د وینې بایدونکې تبې دغه څپه چې ده نظر نورو کالو ته متفاوته ده. ته ارقام زموږ دغه درې میاشتو کې یعنی نظر نورو کالو ته ډېر لوړ تللی دي، نه تنها په کابل کې بلکې په نورو ولایتو کې لکه مزار شریف، جوزجان، قندار کې هم او هرات کې نه هم دا کوم راپورونه چې سرویلانس راټولوي زموږ واقعیات مخ په ډېرېدو باندې دي. دا یو حقیقت دی. نور نو تر اوسه پورې مریض ناروغان هم دغه نن هم دولس ناروغان موږ فعلا په بستر کې لرو د انتانی ملي تخصصي روغتون کې او په کامله توګه یې درملنه او معاینات ورته ترسره کیږي.
بله کور ودان. ډاکټر صاحب لږ ځره تخصصي بحث وکړو، دغه انتان یا دغه کوم میکروب چې دی د کانګو دا څه ډول انتقالیږي؟ آیا یوازې همغه یو ډول خاصه کنه یا کومه حشره چې ده د همغه په وسیله ناروغ څاروینه انسان ته سرایت کوي، یا له یو څاروینه بل څاروي ته، او کنه د خوړو له لارې مثلا خصوصا که یو څوک مثلا د حیوان یا څاروي غوښه خوري، آیا په غوښه کې هم مثلا احتمال دی شته چې هغه ویروس انتقال شي او کوي بیا وروسته به د مخنیوي په لارو چارو هم تم شو؟
لودین صاحب، هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي دبلیو ایچ او هم تایید کړي دي او نوي ژورنالو کې هم نشر کیږي، خپله باندې دغه انتقال د وینې بایدونکې تبې یا د کانګو یا په طبي اصطلاح د سی سی چف یا کریمیون کانګو هیموراجیک فیور دا په شپږو برخو باندې ویشو. اول انتقال د یو ډول کنې یا ګنګ په واسطه باندې چې په عوام اسلام کې ګنګ ورته وایو، چې دا کنه یا ګنګ د هیالوما په نامه سره یادیږي او بعد خراب خواص دې کنې دادي چې یو ځل دان سره ویروس واخلي بیا د ژوند تر پایه پورې دغه کنه منتان ده، او هغه ځینې وحشي څاروي او ځینې په پیسو باندې اهلي څاروي په شمول د انسانانو چې دی په ناروغۍ باندې اخته کیږي، خو دغه څاروي چې په اکثرا په اهلي څارویو کې کیدلی شي چې خرګوشه یا سویا چې موږ تاسو ورته وایو، وزې، پسونه، غواوې، د غره غواوې او همدارنګه شترمرغ کیدای شي په ناروغۍ باندې اخته کړي، او په وحشي حیواناتو کې کیدلی شي لودین صاحب چې ګورخر او زرافه او سپي په ناروغۍ باندې اخته کړي. خو دغه حیوانات یا دغه څاروی به هیڅ ډول نه نښانی نه لري او دی به هم واښه خوري هم به اوبه څښي. دغه اول انتقال و چې زیاتره پیښې هم تقریبا 15% هم همدغه ګنګ یا کنې په واسطه رامنځته کېږي چې کله یو انسان وچیچي نو هغه که چېرې هغه ګنګ یو ځل دغه ویروس ځان سره اخیستی وي دغه انسان په کانګو یا بیجون کې تبه باندې اخته کېږي. او دوهمه د انتقال لاره یې د هغه څارویو نه چې هغه په کانګو باندې اخته یي، یعنی هغه هېڅ ډولناکې نښانې نه لري، کله چې موږ هغه ذبحه کوو لودین صاحب یا قرباني کوو او زموږ په لاس کې یا په پښو کې زخم موجود وي یا خپل ځان د هغې په هغه چړې په واسطه وغځک یا د هغې د هډوکې په واسطه باندې کیدلی شي د هغه څاروي یا حیوان نه موږ ته دغه د کانګو یا وینه بهیدونکې تبه انتقال شي. درېیمه د انتقال لارې لودین صاحب هغه خپله باندې هغه ناروغان چې په روغتونونو کې بستر وي یا په کورونو کې هغه ایزولیټ شوي وي یا په روغتونونو کې پیزولیشن وارډ کې وي هغه پایوازان که چیرې د دې افرازاتو سره د وینې سره په تماس کې کیږي، یعنی هغه بیا هم په لاس کې واغزه لري یا مثلا زخم لري دې سره په تماس کې کیږي نو کیدلی شي چې اخته شي. او څلورم هم کیدای شي چې وایي د نوې څېړنې چې شوي دي چې کیدای شي هغه ښځه که په کانګو باندې اخته وي کیدای شي په خپل خاوند اخته کي او خاوند که اخته وي کیدای شي د خپل ښځه اخته کي، یعنې د جنسي د اړیکو لارې هم د دې انتقال کیدلی شي چې صورت پیدا کړي او انتقال شي. او پنځمه د انتقال لارې لودین صاحب که ووایو پسې په عامو ټکو باندې هغه کسان چې د کانګو یا په بیدون کې تبه باندې اخته دي د هغې د ګمنځې ناخونګیر او د ګیرې خریلو چاړه یا پلریش چې په دري ورته وایو دې څخه که چیرې نور سالم وګړي استفاده کوي کیدای شي په ناروغۍ باندې اخته شي. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان اوس دا هم واضح کړې ده، وایي کیدای شي هغه ناروغ کسان د خولې د لارې چې موږ په طبي اصلاح ایر ډوپلیټ ورته وایو یا هغه هوایي قطرات چې دی ټوخیږي د په واسطه باندې هم کیدای شي سالم اشخاص ته انتقال کړي. نو په دغه ټولو لارو چارو کې اکثره کسان چې موږ ته مراجعه کوي دانتونی تخصصي روغتون ته هغلته قصابان دي او په دوام قدم کې هم هغه کسان دي چې هغه مالداران دي، یعنی زیاتره پیښې مستقیما د حیوانات څخه دی، هغه د کانګو ویروس یا بیدونکي ویروس دی اخیستی وي لودین صاحب.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډیره مننه. یو اوریدونکی وصل دی، راځئ چې د تورسو چې څوک دی لکوم ځای نه اړیکه نیولې. ستړي مشي ازادي راډیو اوري روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلامت اوسئ، سلامونه لودین صاحب او تاته ډاکټر صاحب او مریتا اوریدونکو ته. نبی الله زبلای د وخت له غزنی نه په خط کیم.
ښه، مهرباني وکړئ زبلای صاحب، تاسو د کانګو په اړه څومره معلومات لرئ او څو غواړئ چې له ډاکټر صاحب نه واورئ؟
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب، ډیر مننه چې بیا هم حاضر شوی د درون خدمت کوي. ډاکټر صاحب محترم هغه کس ته چې زموږ مریض ته یعنی د مرګ له پولې نه راواړه و داسې یو د دې مریض تداوی راته کړي د زه او زما کورنۍ د قیامت تر ورځې ورته دعاګوی یو. او را بسم پښتنې ته پښتنه دا و ډاکټر صاحب محترم، دا چې زموږ استاد خوندې مندې تر ډیره حده د هغه څاروي خدمت کوي، اغه روزنه کوي چې ډیر واخله او خپل ورته وروړه او به ورته وروړه، نو هغه میرمنو ته څومره احتیاط پکار ده او په کوم موسمونو کې په حیوانات کې دا ناروغي راځي او بیا انسانانو ته انتقالېږي، څومره احتیاط پکار ده کوم موسمونو کې ده؟ او کچیرته یو څوک په کانګو اخته شوی دا غ نور د کورنۍ وګړي څومره باید احتیاط وکوي اغه سره راشه درشه او د هغه د لاس خواړه په دې اړه هم کوم معلومات
سلامت اوسئ زابلی صاحب، کور مو ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب. زابلی صاحب درې لاندې هماغه چې وایي کسان چې څاروي پالي هغوی لپاره څه تدابیر لري او نورې پوښتنې مطمئن تاسو یادداشت کړي، مهرباني.
لودین صاحب ډیره مننه او جواب درون زابلی صاحب ته هم زه خپل باندې نیکلی سلامونه وړاندې کوم او ډېرې مهمې پوښتنې مطرح کړې. اول دا چې هغه کسان لودین صاحب هغه خویندې زموږ چې خپل باندې په اکثر اطرافو کې هغه زموږ خویندې میندې یعنی مورګانې هغه خپله د حیواناتو خدمت کوي، یعنی په دغه حالت کې دی کېدلی شي چې هغه شیدې راخلي هغه د یو ځل ښې شوي بیا د ورسته د هغې نه د خوړو دپاره استفاده کوي. او دغه خپله ویروس چې ده د کانګو ویروس د شپږ پنځوس درجې حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې لودین سره له منځه ځي. یعنی هر اوبه یا هر شیدې چې شامل کېږي هغه حتماً د سل درجې حرارت تر لاندې وي. او دې تر څنګه ورته ووایي چې لودین صاحب وویل چې د دې انتقال په کوم موسم کې ډېر وي، د کانګو یا شتون لري، خو ډېرې پېښې د پسرلي څخه د مې تر موسم پورې دغه رپه په دغه موسم کې بیخي ډېرې وي. او را به شو دې ته چې درېیم هغه زموږ خویندې چې د حیواناتو یا څارویو خدمت کوي، دی به ډېر کوشش وکړي چې خپلو لاسونو باندې ماسک ولري یا پیشبند ولري موزي، او دې تر څنګ که چیرې په هغه آینه کې ماسک هم نشي کولی نو خپل پړونه هر شي ته مکمل کېږي او پلاسمانه دستکش وي، نو دا به ډېره ښه طریقه وي. او دې ډېر کوشش وکړي، ځکه په اطرافو کې دا معمول دی هر وخت څاروي باندې چې ګنګ یا خنس ریښ وي هغه په خپل لاس باندې راښکوي او د پښو لاندې کوي، نو دوی به هېڅکله هم د دغو ګنګ یا خنې سره مستقیما خپل لاس یا نه په تماس کې کوي، او هغه به یا په پنس یا په دستکش باندې راښکوي وروسته د هغې نه به وژني. او که چېرې مستقیما خدا نخواسته لودین صاحب په تماس کې شي، نو کېدای شي خدای مخته دی په کانګو یا وینه بایدن کې تبه باندې اخته شي. په دغه باندې چې درون زابلي صاحب خپل پوښتنې ځوابونه اخیستي وي. لودین صاحب
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامات اوسې. تاسو دغه کیفیت هم یو څه ډاکټر صاحب خراب شو نه پیګم کغه اولنۍ موقعیت تاسو غوړه کې امکانات وي ممکن غږ بیرته سم سي واضح شي. ډاکټر صاحب دغه په لوی اخترونو کې په افغانستان کې څه هم ځینې تدابیر نیول کیږي، ورسته یو کلونو کې تازه مخکې ما یادونه وکړه قاری صاحب پښتون هم په دې اړه باندې خبر اوریدلې و چې په کابل کې د کابل په سلورو دروازو کې د عام روغتیا وزارت ویلي چې د دوا پاشي څه تدابیر نیولې دي. فکر کوم هغه څاروي چې راځي کابل تر دننه کېږي، فکر کوم په هغه باندې دوا پاشي. او مخکې ډاکټر صاحب تبصره هم پی وکړه چې دغه د دوا پاشي تدابیر تر یو حده نتیجه ورکوي، ځکه کوم حیوان پوست باندې یا په وړیو کې دغه کنه موجوده وي یا دغه کومه حشره موجوده وي، ممکن د دوا له شیندلو وروسته هغه کنه مړه سي او د انتقال شرایط یو څه مثلا محدود شي. اوس ډاکټر صاحب په دې تم شو چې له قربانۍ وروسته هم په دغو ښارونو کې مثلا کومو تاسو وګورو یو څه حفظ الصحه نه مراعت کیږي، مثلا د قربانۍ هغه پاتشونی ډیر خلک په خپلو ډیرانونو اچي یا مثلا په سړکونو اچي یا هغه خزلو ځایونه چې ښاروالۍ مشخص کړي وي هلته اچي. اما څو ورځې مثلا په ښارونو کې مثلا دغه د قربانۍ د پاتشونو یو تعفن موجود وي که چیرته ښاروالۍ بیا همکار ونه کړي لکه تیر نور کلونو غوندې، آیا د قربانۍ له پاتشونو نه هم د دغه میکروب د انتقال احتمال شته؟ او کنا کله چې حیوان ذبح شي پاتشونه بیا مثلا د دې وړ نه وي چې د ویروس قربانو وسی او بیا ویروس انتقال کې بل چاته؟
بل لودین صاحب رښتیا هم یو ډېر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه. لودین صاحب زموږ هغه ورونه یعنی چې دلته په افغانستان کې بل خصوص هغه قرباني کوي، نو ډېر کوشش وکړي چې دغه ټکی ته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه باید هغو ته په ډېر جدي پاملرنه وکړي، ځکه دغه د کانګو یا د وینه بایدن کې تبې ویروس چې ده دا یو خطرناک ویروس ده. او په آزاد هوا کې لودین صاحب د درې هفتو لپاره د ژوندی پاتې کیږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو قرباني کوو او هغه پاتشونې په ډیرانو باندې اچوو، دې تر څنګ چې یو خو به هم په خپله باندې نور انتونی هم راست هم زمینه مسایده کړي وي، او د دې تر څنګ علاوه دې نه خپله باندې د کانګو خطر هنوز هم شتون لري، ځکه په ډیرانو کې نه هغه کنې د منځه ځي او نه هغلته هغه ویروس د منځه ځي. نو ښه به دې ویدي چې دې ته یوازې زموږ ښاروالۍ نه شي کولی چې په رسیدګي وکړي. لودین صاحب دغه خپله باندې مبارزه هم د کانګو په مقابل کې دا د ټول هیوادوالو دنده ده، وظیفه ده، دا به ډېر کوشش وکړي چې هغه به قرباني کوي. باید اول قدم کې چې پسه په هغې باندې خبرې کوو چې د هغې هغه پوست باید اتومات په هغه په یوه پلاستیکي خلطه کې ګنډه کړي یا ګری کړي هغه جدا کېږدي، او دې نه علاوه هغه وینه چې په کوم ځای کې به توی شوي وي هغه باید په پاکو اوبو او صابون سره که چیرې کلور وي خو ښه، او که چیرې پاکو اوبو او صابون سره هغه باید پرېمنځي، او دې تر څنګ هغه پاتې شونه چې پاتې کېږي مثلا د هغې په هوا ما اصطلاح چې هغه لرې کلمې او دغه شان دې ته په ځای وکنډل شي، او په هغې ځای کې دفن شي یعنی د خاور لاندې شي او علاوه ادینا یوازې په دې کې کچېره وایي چې په سند کانګو په مخنیوي کې د عام روغتیا وزارت خاصه دنده نه جناب لوتین سه په کانګو په مقابل کې د مقابله کړل یا مجادله کړل یا مثلا دغه مواقع محو کول نه تنها د عام روغتیا وزارت بلکې دلته د وزارت زراعت او د همدارنګه د وترنری ریاست خپل محیط زیست او شاروالۍ دغه ټول مشترک ستان لري خو که چیرې د خلکو مرسته همکاري نه وي زموږ غږ چې اوس فعلا د ازادۍ راډیو نه اور وي د خپل خلکو سره د خپل ملت سره همکاره نه وي نو دغه واقعات کیدای شي چې موږ خو د اوس چې په شفاخانه کې په خپله باندې هغه امکانات لرو ایدین هم نور هم ډېر کړي دي او آمادګي هم دي او غټ اپیدمۍ او برک لپاره نیولې ده ځکه واقعات موږ ورځ په ورځ دیدېږي او په لوی اختر کې خدا ناخواسته داسې نه وي چې دا واقعات د شل چندنه هم زیات شي په هغه صورت کې به نه بیا خلک مخنیوی کولی شي او نه به د عامې روغتیا وزارت نه به بل وزارت نو ښه به دغه یي چې دغه تاسو کوم ټکه اشاره وکړله با دغه ټکې باید په نظر کې ونیسي دغه مسیجونه تر څو پورې چې هم د دوی خپل ځان خپل دی هم صحتمند وي او جامعه هم د مشکلات نه ژغورلې وي. لوین صاحب
ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. واورېدونکو ته نوبت ورکوو سټوډیو سره وصل دی هیله ده چې غږ واورو. ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
السلام علیکم السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل نه متماسیم ولې
خو بخښنه سره مې کړانو ستړي مشه مهرباني وکي
خیر اوسې ژوندې اوسې بلدي کانګو ناروغي پاره ما یو پښتنم ده یو نظر مې ده یو پښتنه مې ده چې دا د دې علاج په اړه هم څو غوټه غوټه مثلا تاویې وې څنګه وشي او نظر مې ده دا غوښتنه مې ده له دولت څخه دي په دې برخه کې دولت څه کړی دي دلته اپو کسانو نماسي هغه کسان چې علم کړی هغه هم د ګوتو په شمار کړل ته هم په 50% د لاس پیسه ده دا کانګو نوم چې ورته واخلې دوی پیژنې لانه شنه ورته ولاد لانه چې دا ناروغي څنګه ناروغي ده چې دا نو په دې برخه کې د عامه پوهاوی ته ډېر ضرورت ده کسان لوی اختر روان ده قرباني کېږي مثلا دوی لکه څنګه چې د ملونو ول دا ناروغي به ډېر سي خو دوی هیڅ عامه پوهاوی نه لري څوک په دې ناروغي خبر نه دي چې دا ناروغي سته یا نسته یا څنګه خبره ده په دې برخه کې بيخي پیسې ډېر ټیټه ده نو که عامه پوهاوی ورکول سي مثلا د خلکو ته بیا د افغانستان خلک ډېر اطراف دي هغه خلک سمالداري لري هغه علم او پولیس خلک لري دي نو دوی ته باید عامه بهاري برخه کې دولت څه کړی دي څه پلانونه لري او څه باید وکړي دا په دغه اړه کې نظر ورکړي.
کور مو ودان ډېر مننه سلامت اوسئ. خاموش سیبول زابل نه ایکاش چې موږ سره د دولت کوم مسؤل ویاند هم په دې خبرونه کې ملګری وای د دولت لخوانه همدومره البته د طالبان د حکومت لخوانه همدومره ویل شوی چې دوی بخپل تدابیر نیسی خپل هڅه وکړي خو لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلې د ولس رول پکې ډیر د پام وړ دی او هغه کسان چې خپل قرباني کوي هغوی باید لاس په کار شي او بل شکه چې دولتونه هم مسولیت لري. ډاکټر صاحب د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره د پام وړ دي تاسو په کابل کې د غرسنۍ هم ساری د اوریدونکو ویل چې هغه کسان چې تر ډیره بزګران دي ساروي لري تر ډیره مثلا عامه پوهاوی نه به برخې پات کېږي او د ناروغي بيخي پیژنې نه حتی
ریسیا هم جناب لودین صاحب خاموش فرور چې د زابل نه کومه خپل نظر سره شریکو دا یو واقعیت دی عام په هوای به ډیر شي اگر چې خپل باندې په دلته په کابل کې عام په هوای د عام روغتیا محترم وزارت له طرفه د شاروالۍ له طرفه او همدارنګه نور وزارتونو خونه شروع شوی دی خوده زما په نظر سره بسنه نه کوي باید لکه تاسو غونډه رادیو مثلا بعض نور رادیوګان هم باید په دغه پوهاوی کې نور هم ډیروالی راولي خو خلک هم بعضې په لودین صاحب بعضې کسان زمونږ راته وایي وایي چې تاسو ایمان ضعیف دی یعنی د اختر پوره چې کله زه خپله هم قربانی کوم راته وایي تاسو ایمان ضعیف دی او تاسو ډاکتران او تاسو کینه موږ د قربانۍ کې وسه ورته چې سترګو توره دلته د ایمان د ضعیفتوب خبره تاته زه نه کوم ایمان د ټولو قوي دی خو ته داسې کوشش وکړه چې خیر ده زه هم د قربانۍ کې د سره تاسو سره په ونډه اخلمه لیکن ته یو ماسک دسکش او یو پیشبند واچوه او هغه څه چې زه وایم هغه به عملي کوو چې تا ژوند هم ژغورلوي د ما هم نور به ټول قربانۍ کوو او دې تر څنګ د عام پوهاوي په عقل باندې کار روان دی خو زه په دې مطمئن یم دې باورمند یم چې هغه کسان ریښتیا هم چې په ډېر لرو سیمو کې دي هغه عام پوهاوی نه لري او هغو ته د تا تاسو میډیا له طریقه کچیر هم په هواي ورکل شي او دی وار وی عملی کی دا به ډیره ښه خبره وي. نو دین سوادو مقابل کې کچیر زمو یو ورور په کلی کې د کانګو پاک هم په هواي لري چې د اختر په سهار باندې چې په مسجد کې خلکو ته وي لکه چې ملای امامان وي چې او ورونو تاسو قرباني وکړئ قرباني مله په قبول کړه. دې ترڅنګ هغه شرایط چې په دغه ناروغي چې د زنود ناروغي ده یعنی په حیواناتو د علاوه دی نه د کانګور ناروغي نور ناروغي هم د انسانانو حیواناتو کې مشترک شتون لري. نو دغه ټکي که چیرې مراد کړئ چې دستکش واغوندئ که چیرې په لاس کې زخم لرئ تاسو قربانۍ ته مه ورنږدې کېږئ او دې ترڅنګ یو پیشبند واچوئ موزې واچوئ او هغه څاروی چې پوست شو زر پوست یې په یو جدا خلطه کې ګنډه کړئ. کله مو چې حیوان حلال کړو نیم ساعت دپاره یې پرېږدئ چې وینه یې ښه ضایع شي. نو دا به هم د تاسو دپاره ګټه وي هم به د خلکو دپاره هم به نورو د عام وګړو دپاره. نو که دغه خلاصه خبره بیا هم راټولوم لودین صاحب چې په عام پوهاوي کې به انشاءالله کار روان دی. نور به هم دو ته ډېروالی ورکوو چې زموږ څو هغه خویندې ورونه چې لرې سیمو پرتو سیمو کې دي هغه هم به د وینه بایوونکي ته به او کانګو د ناروغۍ په هکله باندې باید کامل او ښه کافي معلومات ولري.
او ډاکټر صاحب مننه سلامت اوسئ. د غاوریدونکو د درملنې په اړه هم پوښتنه درلوده. راځئ د درملنې بحث په لږ څو شېبې وروسته پیل کړو. دغه د مخنیوي په لارو چارو بلا هم تم شو ډاکټر صاحب که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره وکړله یو څه په لنډو کې، اما کاملا راشو لږ زره واضح بحث پې وکړو. په افغانستان کې تقریبا ډېر خلک یعنی اکثریت خلک قربانۍ کوي، د قربانۍ په شپو ورځو کې څاروي اخلي یا خپل څاروي لري یا مثلا هغه څاروي اخلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه افغانستان ته وارد شوي، مثلا له پاکستان څاروي راځي، له ایران راځي، فکر کوم د منځنۍ اسیا له هیوادونو نه هم راځي. چې تر ډیره مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه زموږ بل میلمه چې دغه له بهرنیو هیوادونو نه هم د څارویو واردول دغه خطر یو څه زیاتوي. څوک هغه کورنۍ چې اوس که مثلا څاروی اخیستی وي یا غواړي چې څاروي واخلي او بیا په خیر سره قرباني وکړي، سره له دې چې یو سنت پر ځای کوي، د دغه احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره دوی ته څه سپارښتنې کوي؟
او لودین صاحب بیا هم ډیره مننه ریګستریم چې دوی مشکل سره موږ ټول مخامخ یو. اول قدم کې چې موږ د عرفه مبارک په ورځ باندې یا د هغې نه مخکې څاروي اخلو او ځو ګنج ته یا په هغه ځای کې چې څاروي را په پنډ شوي وي یا غونډ کړی وي هغلته تجارانو هغلته چې ځو باید موږ کوشش وکړو چې په لاس باندې با دستکش ولرو، ماسک با د ځان سره ولرو او هر څاروی چې ګورو زموږ که اکثره پام وګړو کې دا مرواج ده په موږ هم دا رواج ده چې هغه په څاروي باندې لاس را کشکاږو او ګورو چې دغه چاغ ده که ډنګر ده. نو زموږ په لاس باندې حتما باید دستکش شوي. او دوهم ده که چیرې مثلا د څاروی ډېره ګڼه ګونه وي چې هغلته دې امکانات شته وي چې خدا نخواسته موږ ګنګ یا کنه ونه چې چي هغو ګڼه ګونو ته باید ورداخل نه شود هغو نه باید ورته وشي دغه څاروی ما ته را وباسه هغه تجار ته ورته و چې ګوښې ته چې دې تر هغو پورې وګورمه. دریم دا چې کله مو چې دغه څاروی هم را وستله هغلته حتما د دواپاشي ټیمونه شته دي په لودین صاحب هغه باید دواپاشي شي او که چیرې دواپاشي کېږي هم نه باید داسې په ګوښه ځای کې وتړل شي تر سبا پورې چې هغې ته واښه ورکول کېږي یا چې کله د ضعف لپاره د مغه ګنج ته راوستل کېږي. نو ډېر باید کوشش وشي چې کله دغه قصاب یا موږ بل ورور یا پخپله باندې دغه څاروی حلالوو دې تر څنګ چې موږ هغه چاړه او تبر هغه شان به ښه تېروي چې څنګه هم حلال کړل دا به د نیم ساعت دپاره پرېږدو چې مکمل وینه یې باید زلول جاري شي. وروسته د هغې نه به ډېر چې کله مو چې وینه جاري شوه ډېر کوشش کړو چې ډېر ژر تر ژره دغه څاروی پوست کړو او څرمن یې په یوه پلاستیکي خلطه کې ځان ته غوښې ګنډه کړو. وروسته د هغې نه چې کله دغه څاروی هغلته ملال کړی ده هغه وینه چې د هغې څاروی توی ده یا په هغه افرازات چې د هغې څاروی توی دي هغه باید د کلورو په واسطه باندې که چیرې کلور نشته وي دغه ګرم اوبه او صابون او پودر دا خو په هر کور کې لودین څخه پیدا کیږي په دې باید هغه ځای په مکمل ډول پرېمینځو. ورسره دغه نه کله چې د غوښه هم ټوټې کله که چیرې دغه غوښه د تریر وساتو لپاره په یخچال کې پاتې شي ډیره بخوي او که چیرې پاتې نشي با دغه غوښه چې موږ راخلو په خپل کورونه کې پخاوو یا کباب کوو ډیر بوت کوشش وکړو چې دا په مکمل شکل باندې پخ شي. یعنی د شپږ پنځوس درجه حرارت تر لاندې دغه ویروس په زر د نیم ساعت کې روتین سره له منځه ځي. نو موږ باید ډیر کوشش وکړو چې که هغه نغونه کباب جوړوو که قورمه وي که نور په انواع د غوښې ځینې جوړوو هغه باید په ډیر کامل او په اساسي شکل سره پخه شي تر څو پورې چې خامه پاتې نه شي او د دې خطر هم زموږ د ذهن لاټي چې دا خدا نخواسته په پانګونه یاخته او زموږ هغه خویندې چې په کور کې بیا هم دغه غوښه ټوټې کوي باروغو ته هم دا پوهاوی باید ورکړو دین صاحب چې دغه غوښه چې کله ټوټې کوي په لاس باندې دسکش دا طبي دسکشونه ډېر ارزانه دي. که چېرې هغه ډبل رابري دسکش وي دا به ډېره ښه وي او که نه وي دغه طبي دسکش هم چې دوه جوړې واچوي هغه غوښه د وروسته د هغې نه ښه پاک سره پرېمینځي ټوټې دي کې په چې پخوي په دغو شیانو ته پام وکړي نو انشاءالله رحمان چې کله پخوالي کې هم باید کس مکمل شکل سره پخه وي. زه مطمئن یم که چېرې دغه ټکي په پام کې ونیسو لودین صاحب دا خو یوازې د کانګو ناروغۍ یا وینه بیاونکې تبه ده بلکې نورې سارو ساری ناروغی یا زروز ناروغی چه ده ایوانات و ده انسانان را تر ما بین مشترکی دی ده دینا به هم انشالله پامن پاتی که گو آزمگ روختیاتا با ده هر وقت چه استفاده که و دیر اگر تا برسیجی نظر خودان آقصده تا چه مشکوک و چه تاوان روان رسته.
بله کور و دن دکتر سب سلامت و سی دیر خیز پارخته نوی پیده هیله چه اوریدون کې مراعات کې تاسو مخ کې ډاکټر صاحب یو بحث وکړي چې وای کله چې یو څوک په افغانستان کې تدابیر نیسی بیا نور ته وای چې ته ولا ایمان مو کمزورې ده. زه خپل یو تجربه ممکن تاسو هم تجربه کړی وي کله چې یو کس موټر ته کینین او اصول دا دي چې هغه خپل کمربند باید وتړي تر څو که چېرته خدای مکړه کوم احتمالي پېښه رامنځته کیږي نو هغه کمربند بیا ډېر محافظت کوي د انسان او دغو ډاکومنټریانو هم ښودلی چې هغه ترافیکي پېښه چې هلته مسافر یا خپل موټر چلوونکی مثلا په کمربند تړلی وي هغه دومره نه خوږېږي نظر دې ته چې یو څوک مثلا کمربند نه وي تړلی. دغه راز کله چې یو څوک الوتنه کې هم پرواز کوي نو ورته وایي چې کمربند وتړه. هم افغانستان کې به دغسې بحثونه وکېږي چې ولاد ایمان د زورې ده نو کمربند چې تړې یا ډول سړي باندې مثلا پسخان کوي. دغه راز که چېرته یو څوک قرباني په ورځ هم مثلا دسکش اغوندي یا مثلا ماسک اچوي بیا نو هغوی باندې هم دغه ډول تبصیرې کېږي. زموږ پښتو فیسبوک پاڼه هم نن دغسې یو تبصیرو شاهده وه. ځینو اورېدونکو ویل چې کانګو نسته دا د نړیوالو دسیسې دي غواړي چې د خلکو زړه له قربانیو نه ورتور کړي. نو دغسې اورېدونکو سره ډاکټر صاحب څه کول په کار دي څه ورته وایي دغو اورېدونکو ته چې داسې تبصیرې کوي؟
جناب لودین صاحب خپله باندې د عام روغتیا محترم وزارت د ارقام چې وړاندې کوي موږ د یو سلو پنځوس نفرو نه ډېر بستر کړي دي او په دې کې مړینه هم لرو د پنځلس نفرو شاوخوا کې موږ مړینه لرو. نو که چېرې زموږ هغه ورونه چې په دې باندې فکر کوي چې خدا نخواسته ده د بل چا دسیسه ده یا تمسخر ده نو زه داسې ورته وایم چې د سترګو توره وایي چې ساینس هغه علم دی چې په تجربه باندې ولاړ ده. ته ورې روغتون ته راشه مراجعه وکړه د انتوني روغتون ته ته به زموږ هغه ځوانان چې وویني چې حیران ورته پاتې شي چې د هغې د هېڅ کمبود نشته یعنې د قوت او د طاقت نظره لیکن د دو خپله باندې وینه بیاون کې ته به داس شان ته غورځولی وي چې حیران ورته پاتې شي او دې نه علاوه لودین صاحب زموږ نوم یې نه اخلم هغه د اخلاق طبابت یا میډیکل افیکټ د نظره نوم یې ښه نه ده. زموږ داسې مریضان هم درلودل په تېرو کلونو کې چې هغو ته م ورته ویل چې تا دغه ورور چې بستر ده ده به الله پاک شفا ورکوي شفا ورکوونکی الله پاک ده او همدارنګه د عزت او ذلت ورکوونکی هم الله پاک ده. نو ته کوشش وکړه چې ته د دې سره په تماس کې کېږي ادې د افرازاتو سره ځان ما په تماس کې کوه ده راته ویل چې دا شان موږ ته آنته نه راکوي او دا ورونه ورورم هم زموږ قصاب و د دوه ورورانو دغه یو کانګو باندې مصاب شوی و بستر و او دغه بلې دغه سي سپارښتنې قطع نه مراد کولې. بلاخره داسې ورځ راغله چې هغه ورور چې بستر و لودین صاحب هغه الله پاک جوړ کړه شفای ورکړه او دغه بل چې پایواز و تا کانګو ونیولو په مغه بستر کې پریوت او په مغه بستر کې خپل ژوند لاسه ورکړه. نو بران زه خپل خبرې داسې کوم چې څوک نه ډارم لودین صاحب هیڅ کله هم خدا نخواسته دغه مې هدف نه ده. زه همیشه چې تا سره خپرونه کوم والله دغه مې هدف دی چې که څوک یو مثبت مسیج واخلي او دا عملي کړي دا ډېره غټه خبره ده زما دپاره. نو دغه سپارښتنه چې تاسو کوئ یا هغه نور ډاکټر صاحبانې کوي زموږ هغه ډېر معزز او محترم ورونه چې که چېرې عملي کړي نو حتماً به د دې کورنۍ به ټول انشاءالله صحتمن وي د مشکلاتو په امن کې وي او د دې تر څنګ هغه لانامیزه تنامیزه یا داشتنامه امید خبر چې یو واغه پیغران چې دی هغه نه ډډه وکي ځکه چې په د دې سره د هر شي سره خاطري کول په کار دي خپل ژوند سره لودین سره خاطري کول په کار نه دي د ژوند سره قمار وایل په کار نه دي که چیرې د یار ورته بایل ولا بیا یې ځنه ګټل نه شي بیا به خپل طلب دي په خپل کار ځي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي ډیره مننه په دې لږ چې اوریدونکو دغه اسپارښتنې اوریدلې وي او عملی کی او ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ په درملنې باندې تم شو د خبرونې هم شاوخوا څلور درې دقیقې پاتې دي درملنې څنګه د کانګو تر کومه حده پورې ناروغان جوړیږي او په افغانستان کې د درملنې امکانات څنګه دي په کابل او زونونو کې انتاني روغتونونه فعال دي
بل لودین صاحب زموږ شاسو هغه په د انټونی څنګه چې په نورو ولایتو کې دی لکه په قندار او هرات او مزار شریف او جلال آباد او کابل کې دی سره همیشه د واتس اپ ګروپ دلاره په تماس کې وو او دوی چې دی په دغه ټول فال دی او بل درملنه پټیر خشن ته تر سره کیږي هغه کسان چې په اوایل کې مراجعه کوي په هغه کې مړینه ډیره کمه ده او اکثره شفایت کیږي یعنی الله پاک شفا ورکوي او دې تر څنګ هغه دواوي چې فعلا ورته د ضرورت یې بدون دی وینې څخه هغه پروختونونو کې په پیراخه کچه باندې شتون لري او کاغه د ویروسي دواګان دي او هغه کبکټری د بکتریا او د دواګان دي او د ترڅنګ نور سیرمونه دي په کافي اندازه شتون لري او درمل تر سره کیږي خو بدبختانه دا بادو وایي چې زموږ اکثره هغه خويند ورونه چې په کانګو باندې وخت کیږي د پوایلو کې مراجعه نه کوي یعنی روختون ته یعنی په هغه وخت کې چې موږ ان سټیج ورته وایو یا یعنی هغه د ژوند اخرنی سلګي چې دې روختون ته چیرې په وخت به درملنه مشکل وي نو غیر د غونه زده کې نو ورکم ان شاء الله چې په نو روختونو کې په کافي اندازه د ویروس دوا وي او درملنه کیږي هیڅ څه او مشکل کې نشته د لودین صاحب
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او ستاسو سپارښتنه همیشه غټوري وي او یو بحث اوریدونکو ته ډیر واضح کوم چې مونږ او تاسو اسلامي ټولنه یو تقریبا نږدې 100% افغانان مسلمانان دي نو نظافت یا هایجین چورته ادبی اصطلاح وي یا د ځان ساتنه چې سړی پاک ووسی دا خپل د ایمان یو جز هم دی نو کله چې ډاکټر صاحبان سپارښتنه کوي تر ټولو زیات تمرکز په همدې نظافت باندې وي چې هغه د ایمان یو جز هم ګڼل کیږي ډاکټر صاحب خبرونې وخت پای ته رسیدلې فقط غواړم په پای کې ستاسو ځینې هغه خبرې چې تر اوسه مو مثلا نوي کړي یا پوښتنه نوي کړي اوریدونکو پاته وي څه غواړي د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته نور هم ور اضافه کړئ مهرباني
او لودین سه په هغه سپارښتنه چې نو الله پاک دوی چې هغه زموږ ګران معزز خويند ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ راځي خور وی هغه عملی کړی او وی دي تر څنګ هغه کسان خدا نه خواسته چې ورسته دی لوی اختر نه یاد قربانی د اختر نه ورسته کچیر زموږ خويند ورونه ته شدید تبه خونریزی او د عضلات درد پیدا کیږي نو زید کوشش وکړي چې د خپل سر درمل څخه ډډه وکړي د نږدې روغتیاي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې هغه هغه اساسي مرکز ته ریفر یا هغل ته واستوي نو د کورونا کې ورسره دغه دوا نه اخلي او څه مشکل نشته دی د دې درمل نه په غوایل کې په هر ځای کې په روغتون کې کیږي نظمو بیا هم سپارښتنه دغه سپارښتنه وي او دې تر څنګ به ډیر کوشش باید وشي چې کچیر په لاس یا پښو کې زخم ولرو یا مخه زخم ولرو باید هغه قربانی ته ورنږدې نشو او هغه وګړي باید اشتراک په قربانی د سروي په لالول او پوسولو کې وکي چې هغه جلد سالم دی او د دسکش او ماسک او پیشبند څخه استفاده وکړي ان شاء الله رحمان ټول جامعه به په امن وي او دا واقعیت به هم ټیټیږي او صفر ته ورسیږي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامت او سي کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انتانی ناروغیو له ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب نه ډیره ډیره مننه او ردونکو له تاسو نه هم مننه چې پیغامونه مو راولېګل پوښتنې مو وکړې او خبرونې ته مو اړیکه ونیوله کور مو ودان
سفلات جام جام خدای دې را پخلا کوم یو وخت فلم دام دام راسته څنګه دام 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 جذبه کی پر خواست می بتات نو فاطمه